صالح صاحب د فرمایي
ډیره مننه ستر پروخت تاسو ستړي مسیر ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام د خبرونه مو تر 9 بجو ده په راپورونه کې راځي چې د افغانستان د سولې عالی شوراوي د سولې هڅو ته به افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي په دې خبرونه کې نور مطالب وروسته معرفي کیږي اوس له قسیم سولمل نه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري
په اثر کې پام وکړئ چې مهمو سرټکو ته د ننګرهار پر امنیت قمندانۍ د وسلوالو په ډله ییز برید کې 22 ټپیان شوي دي. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي او د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. د هم بشپړ خبرونه د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تیره شپه شاوخوا 11 بجې پر امنیت قمندانۍ یوه ډلهیزه وسلواله ډلې برید کړی. د ولایت وایند احمد ضیا عبدالزی وایي وسلوالو لومړی د موټر بم په وسیله د قمندانۍ په قرول کې چاودنه کړې او وروسته نشته پیل سوه چې تر 3 بجو یې دوام وکړ. نوموړی وایي هغه معلومات چې د تر رسیدلې په دې پیښه کې وو پولیس او 15 ملکي وګړي زخمیان شوي دي خو د وژل سوو په اړه معلومات نه لري. د یوې د دې پیښې پوره جزئیات په امنیتي چارواکو لخوا په یوې خبري ناسته کې رسنۍ ته ورکړل سي. د وسلوالو طالبانو ویان ذبی الله مجاهد ازادي رډو سره په اړیکه کې د دې پیښې مسؤلیت منلې دی. د امریکا یو لوی رتبه چارواکي وایي قطر موافقه کړې چې په ماقت ډول به د طالبانو پر هغه 500 مشرانو د سفر بندیز وغځوي چې تیر کال یو برمته سوی امریکایي سرتیری بابریک ډل سره د تبادلې پر مهال له ګوانتانامو زندانه خوشی سول او په قطر کې میشتي. دغه چارواکي غربي خبري اجنسونو ته پرون ویلي دغه بندیز به تر هغه نافذ وي چې پر اوږدمهاله حلاري ډیپلوماتیکي خبري بشپړې سوي نه وي. د 2014 میلادي کال په میمیاش کې د برګډال د تبادلې لمخې باید دغه بندیز نن ختمېدلی. دغه چارواکي د نوم نشودلو په شرط ویل چې دغه 15 پخواني طالب مشران د محل په قطر کې دي چې پر سفر به بندیز وي او پر دوی شدیده څارنه کیږي. امریکایي چارواکو پرون ویل چې د اوباما اداره له قطر سره پر یو موافقه کار کوي چې دغه بندیز د شپږو نورو میاشتو لپاره وغځول سي. امریکایي پوځي برګډال 15 کاله په افغانستان کې د طالبانو په ولکه کې وو. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. د سولې د عالي شورا د بهرنیو اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادي رډو ته ویل چې حکومت او د سولې عالي شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د سولې عالي شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاټ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستۍ کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د عملیاتو پراخېدو خبر ورکړی. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قومندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای سي چې وسلوال مخالفین وځپي. جنرال جان کیمپل پرون د حکومت له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره تر کتنې وروسته وویل چې د هیواد په جنوب کې د وسلوال مخالفینو پر ضد پوځي عملیات د افغان ځواکونو د قوت نښه ده. اجرایي ریاست په یو بیان کې وایي ښاغلی عبدالله په هیواد کې د افغان ځواکونو وروستیو عملیاتو ته په اشارې سره په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو د له منځه وړلو په مقصد د پوځي عملیاتو د پراخېدو غوښتنه وکړه. افغان ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د صنعتکارانو د ستونزو د حل په برخه کې به جدي اقدامات وکړي. ښاغلی غنی د افغان صنعتکارانو د سراسري ټولنې له غړو سره په پرونی کتنه کې دا ژمنه وکړه. د جمهور ریاست د مطبوعاتي دفتر د بیان لمخې په دې کتنه کې د دې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده وویل چې دا مهال صنعتکاران د صنعتي پارکونو د نشتوالي او لوړې ګمرکي تعرفې په ګډون له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. افغان صنعتکارانو له دې مخکې له دې کبله اعتراض کړی دی چې حکومت د صنعتکارانو د ملاتړ په برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. د سعودي عربستان د بهرنی چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی. عادل الجبیر ویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن، لبنان او سوریه په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي. جبیر دا څرګندونې له خپل مصري سیال سمی شکری سره په کتنې کې وکړې او وړاندې داسې ویل:
نحن نرفض اعمال ايران الاعمال المشاغبه التي تقوم بها ايران والاعمال السوريه
لوي مش ايران كړوړه غندو هغه پرون کې اقدامات چې ایران کوي منفي دي او د تروريزم املا تړګنل کېږي. عادل الجبر دا څرګندونې د سعودي د بهرنی چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړی. د یادونه وکړی چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریځ لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اخیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. ایران د حوثي شیعه یاغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه رد کړي دي. د یمن د تبیدی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماتانو او د یمن د شیعه حوثي یاغیانو ترمنځ د بېسارو خبرو اترو کوربه دی. د یمن د تبیدی حکومت ویاند راجا بادی وایي دا خبرې د امریکا په بلنه ترسره کیږي او د یمن تبیدی حکومت چې په سعودي کې دیره دی برخه نه پکښې لري. ده ویل چې د حوثي یاغیانو پلاوی په یوه خصوصي امریکایي الوتکه کې عمان ته ورسول سو. د امریکا حکومت او د حوثي یاغیانو سرچینه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. که د دې خبرې کروالی تایید سي نو دا به په یمن کې د جګړې له پیل راهیسې د متحد ایالاتونو او حوثي یاغیانو ترمنځ لومړی ځل خبرې وي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی وایي د 2014 کال په اوړي کې کله چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر شمالي ښار ولکه ټینګه کړه د عراق امنیتي ځواکونو 2300 هوموي یا زغروال ګاډي له لاسه ورکړل. عبادی وایي نور پوځي وسایط هم د موصل د سقوط په وخت کې د داعش ډلې لاسته ولوېدل. د عراق د امنیتي ځواکونو د ورکو سوو هموي زغروالو ګاډو د هر یوه ارزښت په دې پورې تړلی دی چې څومره وسایل پکې ځای پر ځای سوي. خو په 2014 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د 590 میلیونو ډالرو په اټکلي ارزښت پر عراق د زرو هموي ګاډو چې په ماشینګنو د لاسي بم په لانچر پرمختللو زغرو او نور وسایلو سنبالي خرڅلاو تایید کړ. داعش ډلې دا وسایط وسلې مهمات او نور تجهیزات د 2014 کال په جون میاشت کې هغه مهال غنیمت کړل چې د عراق په شمال کې څو ښارونه سقوط وکړ. حکومتي سرتیرو خپل وسایل پرېښودل او خپل یونیفورمونه یې په بیړه وایستل او وتښتېدل. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د مرستیال ولسمشر جو بایدن د زوی د مړینې له کبله پرون د نوموړي له کورنۍ سره خواخوږي څرګنده کړه. مرستیال ولسمشر جو بایدن وایي چې 46 کلن زوی یې د سرطان د ناروغۍ له کبله مړ سو. په دې اړه د سپین ماڼۍ په بیان کې د ولسمشر اوباما له قوله راغلي چې د بایدن کورنۍ له حده زیات خواشینی ده، خو دی زیاتوي چې د بیو بایدن روح به د دوی ټولو په تېره د هغه د میرمن او دوو لوڼو په وجود کې ژوندی وي. بیو بایدن چې مخکې د 3 کلونو لپاره د دلاویر د لوی څارنوالۍ په توګه کار وکړ، د راپورونو له مخې نږدې یوه میاشت مخکې په یو روغتون کې د سرطان د علاج په خاطر بستر سو. او د پیسو نړیوال صندوق یا IMF پرون ویل چې د اوکراین جګړه ځپل اقتصاد منفی لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به یې اندازه منفی 9 ته راټیټه سي. IMF وایي د دې سقوط له تر ډیره د اوکراین په ختیځ کې روان کړکیچ دی. IMF په یو بیان کې چې پرون خپور سو اټکل کړی چې د اوکراین اقتصادي وده به منفی 9 ته راټیټه سي او د کال د پای انفلاسیون به یې په وسلو کې 46% وي. د اوکراین د ناخالص ملي تولید د ارزونې په اړه د اټکل وروسته له هغې خپرېږي چې د IMF پلاوی کیف ته خپل د یوې اونۍ سفر د جمعې په ورځ پای ته ورساوه. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واورېدل. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویبپاڼه ولولئ چې ادرس یې د ازادي راډیو .com یا هم ازادي راډیو .org. د سولې علي شوراوی د سولې هڅه ته به له افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکوي.
خلک د افغانستان د سولې علي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هره ممکنه هڅه کوي.
افغان چارواکي وایي په فراه کې د داعش وسلول له ماتې سره مخامخ سوي او پاتې کسان یې وسلولو طالبانو ته تسلیم سوي.
داعش خو چې دي 15 کسه ځینې وژلي دي، دا نور هم کومه تسلیم کړي دي.
ملي شورا پر مهمو دولتي پوسټونو پر ورستیو مقرریو انتقاد وکړ.
بيته پکې په مسکی واچوله دوه داسې نه اهل خلک یو د جمهور په نامه یو د ریسي جزات په نامه باندې د استخباراتي کړي د خوا پر موږ باندې اکیمان کړل.
تاونسن په جنتري کې نن د ماشوم ورځ ده. د افغان ماشومانو پر وضعیت یو تفصيلي راپور درته لرو.
دا اوس په والا کله غربې ډوره خوړل دوله سپوره ډوره وي چای سره خوړل ده. هلته هغه سبای سپان کړي او سره
په بلوچستان کې ځای خلک وای د نه امنۍ او زیاتې دو سخت اندیشمن کړي.
نو دلته هزاره دوری منډوي، پښتون دوری منډوي. دا اوس یو مشمخه لارمیو شیلانو، مګر فعلا امن نشته.
دورکو آج زنو دلاتے پروگرام پا ہم دیکھ پروانی کی دنورو مطالبو ترچنگ آوری دلائی سے د سولې علي شوراوی چې د سولې هڅه ته به ل افغان حکومت سره یو ځای دوام ورکړي. په داسل کې چې افغان چارواکي په ټول هیواد کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبر ورکوي. د سولې علي شورا یو مسؤل مقام ازادي رادیو ته ویل چې د افغانستان د روان کړکیچ د حل یوازینۍ لار لا هم د سولې خبرې دي. احمد تکل پر دې مسلې رپورټ برابر کړی.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره روانې هڅې دوام وکړي. په دې وروستیو کې وسلوالو طالبانو خپلو حملو ته زور ورکړی او افغان حکومت هم په وړاندې پوځي عملیات پراخ کړي دي. د سولې د عالی شورا یو مقام وایي چې حکومت او د سولې شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي. د دې شورا د بهرنیو اړیکو د څانګې مشر مولوي حبیب الله فوزي ازادي راډیو ته وویل جګړې که هر څومره دوام وکړي د حل لارې اخر سوله او خبرې دي.
طالبان خپل فشار راوړي او افغانستان حکومت حق لري چې خپل وطن ساتنه او دفاع وکړي. خو جنگ هر څومره ادامه پیدا کړي بیا به هم مسله په سوله باندې حلېږي. او زه عقیده لرم چې د افغانستان حکومت او د افغانستان خلک او د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته ژمنه ده چې د سولې په راوستو کې به هر ممکنه هڅه کوي.
د سولې علي شورا د سولې د خبرو په برخه کې د حکومت د ژمنې ډاډ په داسې حال کې ورکوي چې افغان چارواکو په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد د پوځي عملیاتو د پراخېدو خبره کړې. د افغان وسلوالو ځواکونو لوی درستیز ډګر جنرال قدم شاه شهیم پرون په کندهار کې د 215م اتل قول اردو سرتیرو ته په وینا کې وویل چې د افغان سرتیرو قاتلان بل دې وروسته ونه بخل شي. په همدې غونډه کې د 215م اتل قول اردو قومندان جنرال داود شاه وفا هم د ملي اردو له سرتیرو وغوښتل چې مخالف وسلوال د جګړې په ډګر کې نیسي نه بلکې ودی وژني.
یو اسلامي لار په اساس باندې د دمر مرتدا روا دی لکه یو چرچ علاله او لبې نه وړي. مول بر ټول بینوي قوانین جنگي قوانین مراد کو ولی په جنگ کې حلوانه توزیع کیږي. چزما پرسونل تر تاجی د دشمن لاندراسي داسې برخورد سره وکړي چې شي سلاوي پر استعمال کوي.
اجرائی رئیس عبدالله تیرورز د نړیوالو ځواکونو له عمومي قومندان جنرال جان کیمبل سره په کتنه کې وویل چې د هیواد په ګوټ ګوټ کې به د وسلوالو مخالفینو پر ضد پوځي عملیات پراخ شي. اجرائی ریاست په یو بیان کې د ښاغلي عبدالله له قول زیاتوي چې په ټول هیواد کې به د مخالفینو پټنځایونه په نښه شي. د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی او ځینو نور امنیتي چارواکو لکه د کندهار د امنیت قومندان هم مخکې تر دې ورته څرګندونه کړي.
پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي. په همدې حال کې افغان امنیتي چارواکي ادعا کوي چې په فرا ولایت کې تر لس ورځنۍ جګړې وروسته د داعش وسلوال ټول له منځه تللي او پاتې کسان یې وسلوالو طالبانو ته تسلیم سوي دي. مستقل منابعو دغه راپورونه نه دي تایید کړي. احمد شاه فطرت او نور تفصیل.
د دولت وسلوال مخالفانو او داعش ډلې ته منسوب کسان ترمنځ تیر ورځ وروستۍ جګړه د فراه ولایت خاکسفید او نردرې ولسوالۍ په منځ کې وشوه. په دې جګړې کې داعش د ډلې 15 تنه ووژل شوه او نور کسان هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول. د فراه ولایت خاکسفید ولسوال عبدالخالق نورزي ازادي راډیو ته وویل چې داعش ډلې ته منسوب کسانو د وسلوالو طالبانو په وړاندې ماته ومنله او ټوله ډله یې له منځه ولاړه او څه چې پاتې وو هغه هم د دولت د وسلوالو مخالفانو سره یوځای شوي دي. د ولسوال په خبره په فراه ولایت کې داعش ډلې عمومي مشر ته هم وسلوالو طالبانو په دې شرط معافي ورکړي چې نور به وسلوال فعالیت نه کوي.
داعش خو چې دي 15 کسه ځینې وژلي دي دا نور هم نه کومه تسلیم کړي دي. دې یو مولي مالک ته 15 شپږ کسه دي څه چې بلاله تور بیرغ نه د سپین نه تور بیرغ اجازه لري په افغانستان کې. خو یو عادي سړي په توګه ژوند کولای شي نه د طالبانو سره کولای شي چې یو ځای شي او نه هم هغه داعش مشر خو ځینې خراب کړی دي. هغه نور خلک هم چې دي و نور چې ویلي دي چې کولای شي چې څه برسه د طالبانو سره یو ځای شي.
د دولت وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. وروسته تر کابل له سرو د جګړې د فراه ولایت په خاکسفید ولسوالۍ کې داعش ډلې ته منسوب وسلوالو ماته ومنله او افغان امنیتي چارواکي هم دا تاییدوي چې نور به په فراه ولایت کې داعش ډلې په نامه وسلوال شتون ونه لري.
ازادي رادیو خبريالان مو پښوندې بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
ننګرهار ولایت ته نوي معرفي سوي والي سلیم کندوزی ژمنه کړې چې د دې ولایت اساسي ستونزو ته به په لنډه موده کې د پای ټکی ږدي او ناامني به ختموي. دا ژمنې په داسې حال کې کېږي چې تېره شپه شاوخوا 11 بجې پر امنیه قمانداني وسلوال برید سوی دی. د ولایت ویان ویلي دي چې لومړی موټر بم په وسیله د قمانداني په قراول کې چاودنه سوی، وروسته نشته پیل سوی چې 2 ساعته دوام کړی دی. شاه محمود شینواري دغه مسله تعقیب کړې ده. شینواري صاحب، د دې پیښې وروسته جزئیات څه دي؟
مننه تعالی صاحب، لکه څنګه چې یادونه وکړله، همدغه شیبه د امنیتي ځواکونو لخوا نوی کنفرانس و، په دې کې د امنیه قمندان پاسور احمد شهزاد وویل چې شاوخوا 11 بجې وي چې یو ډله وسله بریدګر د امنیه قمندانۍ باندې دوی حمله وکړه. لومړی د موټر بم په وسیله باندې په کراول کې ځانوژنې کې دوی ترسره کړ، وروسته نور وسلوال هغوی سره نښته پیل شوله. دغه نښتې شاوخوا تر 2:30 بجو پورې د شپې چې ټول 3 ساعته جبرې دوام وکړ. د امنیه قمندان په وینا باندې چې په 10 دقیقو په موده کې ټول امنیتي ځواکونه پیښې ځای ته ورسېدل او دوی مقاومت وکړ، چې دې کې یو تن ځان وژونکی بریدګر چې هغه زخمي حالت کې دوی ژوندی نیولی او نور 15 واره چې دي هغه د منځه تللي دي. د قمندان په وینا باندې چې دغه بریدګر خپله اقرار کړی دی چې دی هم د پاکستان دی او دوی سره یو افغانۍ او دا 15 تنه ټول پاکستاني وسلوال وو.
او مخکې مو د والي یادونه وکړه، والي د دې پېښې او دې ته ورته د نورو ستونزو د اواري لپاره څه ژمنې وکړې له ولس سره؟
دغه پېښې په اړه خپل والي تر اوسه پورې رسنیو سره نه مخ شوی چې په دې اړه جزئیات ورکړي، خو له دې دوه ورځې وړاندې نورمه ورځ په د دې معرفت پیار باندې چې کومه غونډه جوړه شوې وه، په هغه غونډه کې والي ژمنه وکړله چې په ننګرهار کې شته ستونزو ته به د حل لارې پیدا کوي. خو مهمه دا ده چې په ننګرهار کې ولسونو له والي څخه کومې ستونزې چې وي چې د هغوی په اړه ترې غوښتنه وکړله. یو په ننګرهار کې د امنیت چې په لومړي قدم کې د امنیت په برخه کې ترې غوښتنه کوي چې باید امنیتي وضعیت ته جدي پاملرنه وشي، او همدارنګه په دویم فساد د لمنځه وړلو په خاطر باندې ځکه د ننګرهار ولایتي شورا استازو په خپلو خبرو کې ویل چې ننګرهار کې فساد تر اخري کچې ته رسیدلی دی. همدارنګه د غصب مسله وه او معاشي کړې شتون دی په ننګرهار کې چې د دې په وړاندې باید مبارزه وکړي. والي دغه ټولو ستونزو د حل په خاطر باندې ژمنه وکړله، خو دا به څرګند شي له دې وړاندې هم هر څوک چې د والي په توګه ننګرهار ته راغلی دی په لومړي سر کې دغه ژمنې کړي دي. ولی د ننګرهاریانو په خبره له بده مرغه چې کله بیرته د ولایت مودې ختمېږي ستونزې هماغه پر ځای پاتې او خلک بیا د نوي والي په سترګې په لار دي. دا به معلومه شي چې خپله سلیم کندوزی د کومې ژمنې چې وکړلې دی به څومره
ډیره مننه. شاه محمود شینواری و په جلال آباد کې چې د نوي والي د ژمنو په اړه یې معلومات راکول. دا ژمنې په داسې حال کې کېږي چې په ننګرهار کې تېره شپه وسلوالو پر امنیه قمانداني ډله ییز برید کړی چې 3.5 ساعته یې دوام کړی. چارواکي وایي چې په نتیجه کې یو بریدګر ژوندی نیول سوی، 15 وژل سوي. دغه راز چارواکي وایي چې 2 پولیس او 15 ملکیان هم په دې پېښه کې زخمیان سوي دي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر همدغه صفو د ماښام تر 2 بجو وروسته اوریدل سي. تاسو اوس ازادي رادیو ته غوږیست. د افغانستان په مهمو دولتي پوسټونو کې وروستۍ مقرري د ملي شورا له توند عکس العمل سره مخامخ شوی. د مشرانو جرګې غړي وایي چې افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د شخصي اړیکو پر اساس کسان ګمارلي، خو اجرائیه ریاست دغه مسله ردوي. تفصیل د ناجي صفایي په رپورت کې.
د مشرانو جرګې غړي خبرداري ورکوي کچري افغان ولسمشر او اجرائیه رئیس د دولت په لوړو پوستونو کې د شخصي اړیکو په اساس له مقرره او لاسو نخي نو هیواد به د بحران طرف ته ولاړ شي. د مشرانو جرګې غړي زلمی زابولي د یکشنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل چې ولسمشر او اجرائیه رئیس د هیواد ټول قوانینو په خلاف د خپل شخصي اړیکو په اساس په مهمو دولتي پوستونو کې د اشخاصو په ګمارلو بوخت دي.
خاطر بانی چې پاکستان ولی خوابه دی یا امریکا خوابه دی، موږ قربانی ورکو.
بیتفاقی په مس کې واچوله. دوه داسې نا اهله خلک یو دری جمهور په نامه یو دری اجرایه په نامه باندې د استخباراتي کړیو دخوا پر موږ باندې حاکمان کړل. ستاسې اوسېدونی چې بدونه دي چې د دې سره شناخت ونه لري هغه به نه د امنیتي ملي کې وظیفه پیدا کوي نه به وزیر کېږي بدونه دي چې قوانین په نظر کې ونیسي.
سناتور فیصل سمی بیا د ملي امنیت ریاست د پالیسۍ مرستیال په توګه د ولسمشر د پخواني ویان اجمل عبید عابدي په ګمارلو انتقاد کوي. نوموړي وویل چې ښاغلی عابدي تر دې وړاندې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په تور د ملي امنیت له ادارې لرې شوی و.
داس اطلاعات سته چې جناب عابدي صاحب تر دې پخوا یعنې 1340 اتیا کې د ملي امنیت کارکوونکی و چې د پاکستان له استخباراتي ادارې سره د همکارۍ په تور له دندې ګوښه شوی و. نو دې ته په کتو هیله من یو چې په دې برخه کې له سره کتنه وسي.
دغه انتقادونه په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د ولسمشر پخوانی ویان اجمل عبید عابدي د ملي امنیت ریاست د پالیسۍ مرستیال په توګه وټاکل شو. د یو شمېر سرچینو په اساس چې د پخواني ولسمشر د مرسیال مارشال محمد قاسم فهیم زوی ادیب فهیم د ملي امنیت د عمومي ریاست د مرسیال په توګه هم ټاکل شوی. حسم وکړه چې په دې اړه د جمهوریت ریاست د چارواکو نظر ولرو خو هغوی په دې حق له خبرو کولو ډډه وکړه. په عین حال کې د اجرایه ریاست مرسیال ویان جاوید فیصل بیا وایي چې د ملي والی حکومت د اشخاصو په مقرریو کې ټول معیارونه په پام کې نیولي.
د ملي والی حکومت لپاره د کار لپاره خطرمنه پورې د اشخاصو مقرره کې ټول معیارونه په نظر کې نیول شوی چې هغه د خلکو پوهه ده، تعلیم یې دی، په اړوند بخشي کاري تجربه یې ده، او د افغانستان لپاره د هغوی صداقت رښتینولي ده چې د همدغو معیارونو پر اساس باندې د کار له پیله تر اوسه پورې مقررې شوي دي او بحث شوی دی.
د چارو څېړونکي وایي که چیرې مقررې د مسلکیتوب او معیارونو په اساس ونه شي نو دا به د خلکو او دولت ترمنځ یو لوی واټن رامنځته کړي.
ومردل چې د افغانستان پر مهمو دولتي پوسټونو وروستۍ مقررې د ملي شورا لاکس العمل سره مخامخ شوي. او اوس به نوریاس نوري راته وایي چې د افغانستان په اړه په نړیوالو رسپانو کې څه راغلي.
هندي اکونومیک ټایمز ورسپانه پاکستانی چارواکو ته د افغان ولسمشر د استولي لیک په اړه په یو مطلب کې لیکي. افغان ولسمشر اشرف غنی په دغه لیک کې له پاکستان څخه د طالبانو پر ضد جدي اقداماتو غوښتنه کړې. د تروریزم په وړاندې د همکارۍ د زیاتوالي دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې نوموړی په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ د یو تفاهم لیک پر سر له سختو انتقادونو سره مخ شوی دی. ورسپانه وړاندې لیکي غنی په دغه لیک چې محتوا یې چارواکو له رسنیو سره شریکه کړي د اسلام آباد له ملکي او پوځي مشرانو څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو پسرلني عملیات وغندي او هم یو ځل بیا د پولي اخوا د سخت دلیل وسلوالو د پناه ځایونو د منځه وړلو لپاره د کابل د اوږدې مودې پر غوښتنې ټینګار کړی دی. د ورسپانې له دې لیکنې سره سم اشرف غنی د غرض له پاکستان څخه غوښتنه کړې چې د طالبانو د پېښور او کوټې د مشرتابه شوراګانو غړي د نظر بند کړي او د حقاني شبکې غړي د په افغانستان کې د وروستي تروریستي کمپاین په خاطر بندې کړي. د ورسپانې په وینا د طالبانو په وړاندې جګړه کې د پاکستان ښکېلول د اشرف غنی د حکومت پر هغې پالیسۍ کې ستر بدلون په ډاګه کوي چې پخواني ولسمشر حامد کرزي د دې هېواد په وړاندې مخته وړله. هغې اسلام آباد د افغانستان پر بې ثباتۍ تورن کړی و. نیویارک ټایمز ورسپانه د کندهار د امنی قومندان په اړه په یو مطلب کې لیکي جنرال عبدالرازق وایي له دننه نور حساب ورک شوی چې څو ځلې به طالبانو پرې د حملو هڅې کړې وي. د ورسپانې په وینا 30 کلن عبدالرازق په 2001 کال د طالبانو د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته د قدرت او هم د دښمنانو د موندلو مزل پیل کړ. دغه د امریکایي پوځیانو لخوا روزل شوي د سرحدي پولیسو ځوان افسر چې د پخواني افغان ولسمشر د اعتماد وړ شخص او نن یو شتمن قوي سړی دی په یاغیانو او ملکانو کې یو شان ویره خپره کړې ده. د نیویارک ټایمز په وینا خو له دې ټولو سره سره د افغانستان په جنوب کې تر ټول پیاوړی دغه شخص نن له یو داسې حالت سره مخ دی چې ده ورسره عادت نه درلود، اندېښنه او ویره. د افغانستان په سیاست کې وروستي بدلون ته په پام سره جنرال عبدالرازق ګمان کوي چې نور به هغه لاسته راوړنې چې د طالبانو د فعالیت مرکز کندهار په یو امن ځای بدل کړی دی دی د نویو بدلونونو له لړۍ ونه ژغوري. د نیویارک ټایمز په وینا ویل کېږي اشرف غنی د سیمه ییزو چارواکو د تبدیلۍ په ترڅ کې غواړي د هغه پر ځای کندهار ته نوی د امنی قومندان وټاکي. د ورسپانې په لیکنه جنرال عبدالرازق چې له بشري حقونو څخه په سرغړونو او د مخدره موادو په قاچاق کې په لاس لرلو تورن دی اشرف غنی ځکه ورته پام اړولی چې غواړي د خپل هیواد حیثیت او اعتبار لوړ کړي.
د افغانستان د روغتیا وزارت له ځینو وزارتونو او حکومتي ادارو څخه غواړي چې د تنباکو د استعمال په کموالي کې ورسره همکاري وکړي. د دې وزارت چارواکو پرون په دې اړه په یو جوړ شوي کانفرنس کې له تنباکو څخه استفاده مضرې وبلله او له امنیتي ارګانونو څخه یې غوښتنه وکړه چې په دې برخه کې ورسره لازمه مرسته وکړي. رحمت الله افغان له کابله پر دې مسلې رپورټ را لېږلی.
په داسې حال کې چې هر کال په ګرده نړۍ کې نږدې 6 میلیونه انسانان له تنباکو څخه د استفادې له امله خپله مري، خو لا هم په افغانستان کې د دې پدیدې د استعمال په کموالي کې عملي اقدامات نه ترسرګو کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت مرستیال احمد جان نعیم د یک شنبې په ورځ له تنباکو څخه د پاکې نړۍ په مناسبت جوړ شوي کانفرنس کې د حج او اوقافو، مخدره موادو پر وړاندې مبارزې، اطلاعات او فرهنګ، لوړو زده کړو، معارف او کورنۍ چارو وزارتونو او همدارنګه د ملي امنیت له عمومي ریاست څخه وغوښتل چې له تنباکو څخه د استفادې د کموالي په برخه کې ورسره همکاري وکړي. ښاغلی نعیم همدارنګه وویل چې دا مهال په افغانستان کې له تنباکو څخه د استفاده کوونکو کسانو شمیر 2.1 میلیونه تنو ته رسیږي. ښاغلی نعیم ټینګار کوي چې له تنباکو څخه د مخنیوي لپاره د هڅو په لړ کې باید د خلکو د عامه پوهاوي کچه لوړه شي او د تنباکو په زیانونو خلک خبر سي.
در قسمت استفاده از سیګریټ در هوټلها و رستورانها،
هوټلونو په ځنګړو ځایونو کې چې د سیګریټ څکلو لپاره جوړ شوي په مخنیوي کې همکاري وکړي. لمعرفه او لوړو زده کړو وزارت غواړو چې موږ سره په دې کار کې بشپړه همکاري ولري. د حج او اوقاف وزارت د تنباکو د زیانونو په اړه خلکو ته خپل پیغامونه ورسوي او له ملي امنیت او کورنۍ چارو وزارت نه غواړو د تنباکو د قاچاق او هغو بستو باندې چې د تنباکو د زیانونو له خبرداري پرته خرڅېږي په مخنیوي کې مرسته وکړي.
له دخنیاتو څخه د مخنیوي او تنباکو د کنټرول قانون په 1993 کال کې د ملي شورا لخوا تصویب او د ولسمشر لخوا په 5 فصلونو او 4 مادو کې توشیح شو. د دغه قانون له مخې په سرپوښلو ځایونو کې د سیګرټ څکول او همدارنګه له سیګرټ څکولو څخه د وړو ماشومانو منع کول پکې شامل وو. په ورته وخت کې د روغتیا نړیوال سازمان د ساري او غیر ساري ناروغیو پروګرام مدیره میرمن سوپاریا چې په یاد کانفرنس کې ګډون کړی و، په دې برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ.
د روغتیا نړیوال سازمان د افغان حکومت د هغو هڅو ملاتړ کوي چې له تنباکو څخه د استفادې کچه راټیټه کړي سو د خلکو په روغتیا کې ښه والی راشي. همدارنګه موږ د عامې روغتیا له وزارت سره تخنیکي، سالمې او ګټورې همکارۍ ته چمتو یو سو د تنباکو په استعمال کې کموالی راشي. دغه ورځ چې د تنباکو په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده، له ټولو وزارتونو او مسؤلینو غواړي چې د تنباکو د قوانینو په پرمختګ کې همکاري وکړي.
او سوال دلته ده چې په هیواد کې د دخنیاتو د مخنیوي او د تنباکو د کنټرول قانون تر کومه حده پلی شوی؟ د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې داسې وویل:
افغان ملی پولیس هڅه کوي چې د تنباکو د قانون په عملي کېدو کې ښې لاسته راوړنې ولري. دا د افغانستان خلکو پورې هم اړه لري چې دغه قانون په جدي توګه پر ځان عملي کړي. هلته چې له قانونه د سرغړونې راپور ورکړل شوی، پولیسو قانوني اجراءات کړي.
که څه هم افغان حکومت د دغه قانون په پلي کېدو سره غواړي په هیواد کې له تنباکو څخه د مخنیوي کچه راټیټه کړي، خو د چارو کارپوهان په دې برخه کې د عامه پوهاوي د کچې لوړوالی ټینګار کوي. په افغانستان کې له تنباکو څخه د استفاده کوونکو کره شمیره نه ده معلومه، خو دا محل په لاس کې د شته شمیرو له مخې په ټول هیواد کې د هغو کسانو شمیر چې په مخدره موادو روږدي دي څه باندې 1 میلیون تنو ته رسیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 8 د ماښام تر 8 له ازادي راډیو واوري.
په بلوچستان کې ځایي خلک وایي د ناامنۍ یو زیاتېدو سخت اندېښمن کړي دي. دوی زیاتوي په کوټه او شاوخوا سیمو کې د تاوتریخوالي له کبله عادي ژوند په ټپه درېدلی دی. تفصیل د ازادي راډیو د مشال څنګه د خبریال نیاز موساخیل په رپورټ کې.
یو عام کس رحمت الله وایي د امن او امان له وجې د کوټې بازارونه له 13 ورځو بند دي، ځکه دوی په خپل ضروري سیس پسې سرګردانه دی.
نو دلته هزاره دوری منډوي، پښتون دوری منډوي. دا اوس یو مش مخې لارامي وو شیلانو، مګر فیلال امن نسته. د سکنډ لا بروسه نسته چې بازار په کمال دی، په کمال نه دی سر.
یو بل ځای اوسیدونکی او دکاندار محمد بشیر هم د امن او امان له ناڅاپه خرابېدو سر ټکوي.
پکې اچانک
ټارګټ کړی په سمج کې علاقه راځي ګسر مرته دا څه چاته نه معلوم شي چې د کوم خوا اوس د کوم خوا نه اوس
بلخوا د بلوچستان په صوبایي حکومت کې واکمن ګوند پښتونخوا ملي عوامي پارټي صوبایي صدر عثمان کاکړ بیا وایي د امن او امان په لړ کې د حکومت ترڅنګ لوی ذمہواری د پاکستان استخباراتي ادارو ده
دغه ذمہواری چې د ملک نیشنل ایکشن پلان دی نیکټا ده اور ورسره د دوی سکیم یاداری دی افیکس دی دلته ورور را روان سی پر جنا روډ باندې نکاح پوشه خل ولی چلو براجی ولسورته متحد دی صوبای حکومت ایمت ورته کی او وخت تور دوی داسی ویرا او تراګری او خوف جوړی او دا خپل سدی انټیلیجنس ناکامی ده
یاد دوی بلوچستان کې د مستونګ د پېښې په ګډون په کوټه او زینو نورو سیمو کې د ناامنۍ یو ناڅاپه لړۍ شروع شوې ده چې د ځایي خلکو په وینا دوی له سختو اندېښنو سره مخامخ کړي دي
ومنو دل چې په کوټه کې ناامنۍ خلک اندېښمن کړي دي لدې سره په افغانستان کې اته نیمې بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه له قسیم سولمل ناوري
د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي تېره شپه شاوخوا یولس بجې پر امنیت قمندانۍ یوه ډله وسلوالو ډلهیز برید کړی د ولایت ویاند احمد ضیا عبدالزی وایي د ته په رسېدلو معلوماتو کې په دې پېښه کې اووه پولیس او پنځلس ملکي وګړي زخمیان سوي دي خو د وژل سوو په اړه یې معلومات نه دي ورکړي د امریکا یو لوړ رتبه چارواکی وایي قطر موافقه کړې چې په ماقه ډول به د طالبانو پر اخو پنځو مشرانو د سفر بندیز وخځوي چې تیر کال یو برمته سوی امریکایي سرتیری باو بریک ډل سره د تبادلې پر مهال ګوانتانامو سندانه خوشی سولو په قطر کې میشتي د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې د جګړو له زور اخیستو سره سره به د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکړي د سولې د عالی شورا د بهرنۍ اړیکو مشر مولوي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې حکومت او د سولې عالی شورا د سولې د خبرو اترو دوام ته ژمن دي په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان وایي افغان ځواکونه په یوازې ځان کولای شي چې وسلوال مخالفین وځپي افغان ولسمشر اشرف غنی ژمنه کړې چې د هیواد د صنعتکارانو د ستونزو د حل په برخه کې به جدي اقدامات وکړي د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د تروریزم په ملاتړ تورن کړی عادل الجبیر ویل ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن لبنان او سوریه په شان د سیمې د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي د یمن د تبیدی حکومت یو ویان پرون ویل چې عمان د امریکایي ډیپلوماتانو او د یمن د شیعه حوثیه خانو ترمنځ د بیسارو خبرو اترو کوربه دی د عراق صدر اعظم حیدر ال عبادی وایي د 2014 کال په اوړي کې کله چې اسلامي دولت ډلې یا داعش پر شمالي ښار ولکه ټینګه کړه د عراق امنیتي ځواکونه 2300 هموي یا خروال ګاډي له لاسه ورکړل او د پیسو نړیوال صندوق یا ایم ایف پرون ویل چې د اوکراین جګړه ځپلي اقتصاد منفي لوري ته روان دی او په 2015 کال کې به یې اندازه منفي 9 ته راټیټ شي
تمه مهمو خبرونو سرخطونه مول ازادي رادیو نه اوریدل د افغان ماشومانو پر وضعیت یو رپورت لرو خو ترغه مخ کی د سیمي پر وضعیت یو رپورت راخلو د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر ایران د ټوریزم په ملاتړ توران کړي عادل الجبیر د یمن روان جګړې ته په اشاره د غرض ویلي چې ایران د سیمي په چارو کې لاسوهنه کوي الجبیر پرون د مصر په پلازمینه قاهره کې د خبرو پر مهال ویل چې سعودي به د ایران د دې لاسوهنه په وړاندې پټخله پاتې نسی تفصیل د احمد تکل په پورتکی
د سعودي عربستان د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیر پر ایران نه یوازې د تروریزم د ملاتړ تور ولګاو بلکې د ټینګاري هم وکړ چې تهران باید د نورو هیوادونو په چارو کې لاسوهنه او هغو اقداماتو لاسوخلی چې د سیمه ګټو ته زیان اړوي خغلی جبایر زیاته کړه ایران یوازینی هیواد دی چې د یمن لبنان او سوریه په ګډون د سیمه د هیوادونو په چارو کې مداخله کوي جبایر دا څرګندونه ل خپل مصری سیال سمی شکری سره په کتنه کې وکړي او ویل
نحن نرفض اعمال ایران الاعمال المشاغبه
موږ د ایران کړوړ غندو هغه پرون کې اقدامات چې ایران یې کوي منفی دي او د تروریزم ملاتړ ګڼل کیږي خغلی جبایر زیاته کړه سعودي عربستان به په سیمه کې د ایران د لاسوهنو په وړاندې پټه خوله پاتې نشي او مقابله بور سره وکړي نو موري هله سرګند کړه چې هیواد به یو ورځ له ایران سره ښه اړیکې ولري
الامر بيد ایران والتحسين
موږ هغه ورځ ته سترګې پلار یو چې وکولای شو له ایران سره ښه اړیکې ټینګ کړو که څه هم د هرڅ د ایران له اقداماتو سره تړلې دي عادل الجبیر دا څرګندونې د سعودي د بهرنیو چارو د وزیر په توګه له ټاکل کېدو وروسته مصر ته د لومړي سفر په ترڅ کې وکړې. د یادونه وکړه چې سعودي عربستان او مصر د یمن د جګړې په اړه ګډ دریز لري. په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ د حوثي اغیانو پر ضد چې ایران یې په ملاتړ تورن دی هوایي حملې روانې دي. مصر هم د دې ائتلاف غړیتوب لري. د ائتلاف له مارچ میاشتې راهیسې د حوثي اغیانو او د پخواني ولسمشر علي عبدالله صالح د پلوي وسلوالو پر سنګرونو بمبرۍ پیل کړي دي. ایران د حوثي شیعي اغیانو او د هغو د متحدو ډلو د ملاتړ تورونه ردوي. حوثي اغیانو د روان کال په پیل کې د یمن پر زیاتو سیمو ولکه ټینګه کړه. تهران په یمن کې د بمبرۍو د پای ته رسېدو او د سیاسي ډیالوګ د پیل غوښتنه کړې ده.
د ورکو اجزانو د لټې پروګرام په یوه تفصیلي رپورټ پسې اوریدلی سئ. د جوزا میاشتې 18 نیټه په افغاني جنتریو کې د ماشومانو د ورځې په نامه نومول سوې ده. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي د ماشومانو د حقونو په برخه کې 14 کلن پوره وړي دي او د دغه پور د خلاصون په هدف له افغان دولت سره پر یوه هر اړخیز قانون کار کوي. دا په اصل کې ده چې افغان حقوق پوهان هم په دغه هیواد کې د ماشومانو د حقونو وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. اجمل تورمن له تفصیلي رپورټ سره.
څوک په دغه ماشوم سره د خپل دسترخوان ډوډۍ نیمه کړي؟
دا اوس په والا کې د غربې ډوډۍ خوړل دوغله سپوره ډوډۍ وي چا سره خوړلې ده. هلته هغه سبا سپل کوي سره.
څوک شته چې دا کوچنی تر لاس ونیسي او د ښوونځي په چوکۍ کې نه وي؟ دوه همزولي ماشومان چې نه یې لوبې وکړي او نه زده کړه خو چې زه او ته یې د بد سترګو له نظره بچ ساتلي وو راته سپیلنی لوګي کوي. د پاخه سرک تر غاړې سور مارتا د چهار آسیا د راغلیو دوه ګل مخو ماشومانو له سوزه ډکه مرکه.
غفار محمد مور پلار چې بیل ته ډوډۍ غوایم ما پلار ماف ته دی پلار مړ خالی مور
کا پلار کار کوي
ما پلار ماف والا ماف کو پلازو ماف پد
تن چیر
محمد وری
نو تاسو ورځ 100 روپے پیدا کوي دلته
ورځ 200 ادرس
پیدا کوته وسی بس کیږي تاسو
ډوډۍ اخ
دا د زرګونو هغو ماشومانو د ژوند ریښتینی کیسه چې چارواکي ورته پړ دي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون ویان رفیع الله بیدار وایي چې دوی د افغان ماشومانو د حقوقو 14 کلن پوره وړي دي.
موږ د افغان د حقوقو وروسته د 14 کلن هم ډېر ارزاري او په ځانګړې توګه په افغانو کې خاصا کارګر ماشومان، ګډا ماشومان او هغه ماشومان چې په ورکشاپونو کې کار کوي او د خپل جسمي او رواني او فزیکي د رښتا په دې طاقت باندې هغه استعمالېږي په دغه حالاتو کې.
خو د خغلی بیدار په وینا د دغه پور د خلاصون په هدف له افغان دولت سره په یو جامع قانون کار کوي. ماشوم د بشپړې فزیکی او ذهنی ودې د نه موجودیت لامل تر زیګون د مخه او وروسته حقوقي ملاتړ ته اړ دی او د ماشوم د حقوقو د نړیوال کنوانسیون د شپږمې مادې د دوهم بند سره سم د کنوانسیون غړي هیوادونه باید د ماشوم د بقا او پرمختګ لپاره د حد اکثر امکاناتو برابرول تضمین کړي. افغانستان په 1993 نریس کال کې د دغه کنوانسیون غړي توپ منلې او ځان ورته ژمن کړي. خو د خغلی بیدار په وینا چې له څو کلونو راهیسې د افغان ماشومانو د وضعیت په اړه کوم راپور لا دغه کنوانسیون سره نه ده شریک شوه.
فعلا د پاره د نړیوال کنوانسیون چې د کوچنیو لپاره باندې افغانستان امضا کړی دی دا هغه دوري راپورونه ډېر کلونه کېدل چې افغانستان دولت نړیوال کنوانسیون ته نه وي راکړي دغه تیر وختونو کې دغه شی گزارش او رپورت پر یاکل باندې چې دا کارونه سره کوم عمل کیږي په افغانستان کې نړیوال ټولنه تواغ کې نکړي چې په دې حق باندې موافقه د هغه توران دي. شو د دولت مکلفات پر یاکل باندې ډیر زیات دي چې دغه کارونه د ټولو موادو په عمل کولو کې
د چارو کارپوهان د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ماشومانو حقونه د اندېښنې وړ ګڼي. د افغان سید جمال الدین د لوړو زده کړو د مؤسسې د حقوقو د پوهنځي استاد میراقا قزاوی په افغانستان کې د ماشومان وضعیت د شان ارزوي.
تعلیم او تربیه دروست کې باید
سمه خوونه او روزنه چې د دولت دنده ده نه برابر شوي. نفقه ورته نه برابرېږي، په زور کار کول تاړ کیږي، ناسمه استفاده ورنه کیږي. نو د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې د ماشومان حقونو تر پښو لاندې شوي او په خو وضعیت کې نه دي.
په افغانستان کې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د ملاتړ اداره یونیسف هم وایي چې ډېری افغان ماشومان د زده کړو امکانات نه لري. روغتیایي خدمتونه ورته نه دي برابر، د څښلو لپاره یې پاکې اوبه نشته او له جګړو هم خوندي نه دي پاتې. د دغه ادارې ویان عزیز فروتن همدې ستونزو ته په پام ازادۍ راډیو ته وویل:
که چیرې دغه مسلو ته وګورو نو دې ته به مو پام شي چې لا هم په افغانستان کې د ماشومانو په وړاندې ډېرې ستونزې موجودې دي. لا هم اوږده لار په مخ کې لرو چې د ماشومانو د استوګنې لپاره یو مناسب هیواد ولرو او په کار ده چې ډېر کار وشي.
کارپوهان د ماشومانو د حقونو په برخه کې په امن ماحول هم ټینګار کوي. وایي چې د افغان ماشومانو د حقونو پاڼې لکه د دوی د کتابونو د ورقو په شان د جګړو په اور کې سوي دي. دوی وایي که سوله وي نو د چارحاسیا د ماشومانو په شان د نورو سیمو د ماشومانو د ارمانونو زولۍ به د کابل د بازارونو ژرندې نه وړه کوي او د ماشومانو د نورو روا حقونو تر څنګ به یو پلار، یو مور، یو ښوونکی، یو ترافیک او یو خبریال د دې جوګه وي چې ماشومانو ته ووایي ورسمه مبارک شه.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه د ازادي رادیو ګران اوریدونکو محترم دوستانو سلامونه مې اومنئ په دې هله چې تر دې د مروغ جوړ خوښ او بریالي اوسئ. دا د بیان د تاسو ورکشوي عزیزان او دوستان لټو. دغه د ورکشوي عزیزان او دوستانو پروګرام ز امان الله امیرزای تاسو جوړو ما وړاندې کوم. ګرانو اوریدونکو که تاسو خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړی. د ازادي رادیو په اوتومات ماشین کې خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورکشوي عزیزان ولټوئ. گرانو دوستانو لنی کمرغه د نن ورځې په نننی پروګرام کې ډیر داسې تلیفوني پیغامونه لرو چې په کومه کې زینی ورکشوي عزیزان پیدا شوي دي او اوریدونکو موږ ته تلیفون کړی دی د دوغه ورکشوي عزیزانو په اړه موږ ته معلومات را لګولای دی. د دې په څنګ کې ډیر داسې نور تلیفوني پیغامونه هم لرو په کومو کې چې تاسو خپل ورکشوي عزیزان او دوستان لټوي. گرانو دوستانو نو ډیر به منظم ډول راځي چې د نن ورځې دغه پروګرام یو ځای سره وورو کېدای شي چې کوم رښوی عزیز یا دوست مو پیدا شي. گرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورښوی عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0 00 02 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 00 02 4 3 6 1. همدار استاسی کولی شي چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0 00 02 02 21 1 1 5. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو خبري په ازادي رادیو کې د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام ته غواګي است. کله نن ورځ دغه پروګرام تاسو په ازادي رادیو کې ونورید تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو انټرنیټي پانه تلاشئ او تاسو دغه پروګرام لسره واورئ. د مونږ د انټرنیټي پاڼې آدرس دا www.azadiradio.org او هم azadiradio.com. ګرانو دوستانو، راځي چې د پروګرام په پیل کې هغه ټلیفوني پیغامونه واورو په کومو کې چې د تاسې ورک شوي عزیزان پیدا شوي دي.
یو ګونګای دا د دیارلس څوارلس کلو په عمر کې ده، د یوه نیمه میاشت دوه میاشتې کېږي چې موږ سره ده، او څوک نه پیدا کېږي، کار څوک خپلوان وي او د موږ غږ اوري، بس دیش میرے سر جاری کو نیچے سیپر و ات چلیرویس نہ نوی یو سر پنجوس سیپر و ات چلیرویس نہ نوی یو سر پنجوس مننا پمخم خاص
ولی. السلام علیکم، نجیب اللہ ترخیر خبری کوم دو دی سبزا نلتا یو رک عزیز دا یا لامامت پا نامو باین دادو میا جلده من سرکی گی سمنگ سارا دا او دارا حقی مرزم لری او څه کې په دې اړه معلومات غواړي په دغه شمیره دې ماته زنګ وکړي چې پر و نه یو نه ځلو درې شپږ شپږ اخرې اته او بل دا شمیره چې پر واده اته شپې اته ولس درې سو څلو راتیا په ساده.
الو، السلام علیکم، زه نعمت الله درځم د ولایت په ګوړ سوالي څخه تاسو ته پیغام پیښتم. د ګوړ په سوالي کې یو نفر دی د جلال آباد ولسوالی
د آزادۍ رادیو څخه د ورکو شوو دوستانو او عزیزانو پروګرام اوري. کوم ورک عزیز لټوي نو کولای شي چې په دغه شمیره ټلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00 3 2 1 4 1 15. تاسو زموږ غږ له آزادۍ رادیو څخه اورئ. په آزادۍ رادیو کې د ورکو شوو عزیزانو دوستانو پروګرام ته خواګاست. اوس ور ورسید هغو تلیفوني پیغامونو ته په کومو کې چې تاسو خپل ورک شوي عزیزان او دوستان لټوي. راځي چې دغه تلیفوني پیغامونه یو ځای سره واورو.
هر چاته په تاسو یو د سلټن په داش مریض زما سره تماس وکړي. سفر اویا واقعا یو سفر دوار نن نه
زه د مالي بدلار کول په خبرې کوم چې ما یو ورور ورسته د دوه کال کې کله هر چا سره یې ما ته د پدېش مې ربا نظام وې سفر او سفر پنځه سفر یو او دوه واره شپږ پنځه سفر او سفر پنځه سفر یو او دوه واره شپږ پنځه کله هر چا سره ما ته د پداغه شماره باندې زنګ وای زه د بادلار د کور څخه زنګ وای له مرکې د ولسوالۍ.
سلام علیکم، زما نوم زاول حافظ، زما ورور د نور الله په نامه ورک دی. دا پنځه کاله کېږي د ګرمسیر په ولسوالۍ کې د امیر اغا پر منطقه باندې ورک دی. که هر څوک د هغه غږ اوري، یا دوست یو انډیوال، دا زما غږ اوري په دغه شمېرې دې موږ ته زنګ وایي. 0 5 5 1 1 1 1. بله پلان تکراروم، 0 5 5 1 1 1. یوه شمېره بلم تکرارو، 0 8 2 9 5 5 0. بیا دغه شمېره تکراروم، 0 8 2 9 5 5 0. معلومات مستراکی د نور الله په نامه دا څنګه کاله کې ورکتی چې زما خپل نوم زیاول حق دی. یا دې د ما زغ اوري اوس یې په داش مې راځنګوي. والسلام.
السلام علیکم، زه احمد د تخار د ولایت د پنځو د کلنه تا سره په تماس کې. زمنګ یو عزیز عبد الولید د ملاجان زوی، تقریبا څلور کاله مخکې بدخشان ته تللی وو د کاروبار لپاره. هغه ته تجارت کاوه، هغه نه ترجی وخت پوری دغه درک نه لګیږي هر وته چې معلوم یا په حق معلومات لري یا خپل زمون आवाज اوري نو په دې شي مېره دې مون سره اړیکی ونی سي 0 82 0 82 44 84 94 0 82 44 84 94 آزادی رادو زندہ باد.
السلام علیکم زاود الصابر د پروان د ولایت کوی صافی د ولسوالۍ د بابا خیل اوسیدون کای زمای اورور په نامه د رضا خان د مومن خان زوی دی چې وشکاله کې دې بيدارا کړي یا د اعلان د یوی د دانی والان اوري مهرباني دی کې دې سمار د ځان وي 0 5 8 2 9 1
السلام علیکم محبت افهم د کنار ولادت جوړي ول سالي خبر فرپالي کا کيما زما اورو دې د حضرت الله په نوم يديږي چې دومه سکيږي ورښوي ده هر څوک دا په اړه څو معلومات لري نو سر یې په لغه مهرباني او زمون سر یې په لغه مهرباني اړ کوونی کی سي پر وڅ ونوي نه شپیت اتشپیت پنځاویا سي پر وڅ ونوي نه شپیت
محمد نسیم په نامه دی د کشلاغه ته راغلی دی د 15 کاله کېږي چې نادرکه دی تقریبا 15 کاله عمر لري د اصلي د ناوی سوالی نو چې هر ورور ته معلومات دي دغه دغه نمبر دی ما ته ټلیفون وکي 0 0 0 3 5 8 0 2 د ټلیفون شمیره یو ځل بیا 0 0 0 0 نه غلط کوم 3 5 8 0 2 آزادی رادیو نه چیرې مننه ته اعلان دې تر هغه وخت نه شری کله دا وخت پیدا خدای ډیر غټ خدمت دی د وطن لپاره کور ودان
ګره ته په مدد نه مې راځل خالد زی له یلمل په تورګ دې را تورې کې دا تقریبا شاجه ووم کال دې تورګ کې چار څه کې ترک لري په دا لمبر کې څنګه وي چې پر وڅوا تور لري اشپدا کیا تلور بيزو زپو کوچې د پولیس سیستم ما هم کوچې کو نو پروژه کې څو کې درک لري اځ راځي
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په تاسو سره د امامت د غزنی دی ولایت د ګلان یو سوالي مرسنه و چې دوم کوي ما یو زوی د تلور کار کوي انا احمد په رسول یو کور دی درکبه چې حال او اوارې هم علي میږي ار مسلمان ورور ته ما دین دا پخته د ما دا پیغام ارزي مسلمانی او اسلامي هم د دې په خاطر د ما سره په دغه شماره تماس ونیسي 0 0 8 5 0 8 0 0 شماره بیا تکراروم 0 0 8 5 0 8 0 0 ما دا پیغام آزادی و رادیو ته دا خواهش لرم ما دا پیغام ثبت او نشر کی
زه جاوید د پچراګام سما یو د ترور زوی دی په زلغنی په نوم دی 5 کاله کېږي د کور څخه د اداره کا شوی دی که څه معلومات وي یارانو دوستانو ته معلومات وي ما واز او ریښې ته باندې وي نو لږ هم په دې سمارا د تلیفون نه
معلومات
2 1 0 4 بل شمارہ 0 5 3 5 2 2 3 4
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سألتنا في المنوى شهر وسلم سلم اسمه الدبنة وكاوه الدروك يبسو بلدات تنمى لغان جان بيجي بعد البرشان لغوات كاوه المسيط لما كده خلق ما هي عبد الدبنة جاهو رد ما قرد ما جاهو رد ما خلق ما مصباك جانبوي مثل ما سلطة بيجبون يا دمر ملمات راس شبيجون بيجي كمردي شبه دعما خلق راك لا وزمان شبه سطر وسطر كنزيا نتيجة بريد راكر ربنا شبه سطر وسطر برينا سطر برينا نتيجة بدوش بلو جانبوي دولا كرك إنام كوماري شمار جانبوي
علي السلام عليكم زه غلام صخي د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د نودي له کلي څخه تاسو سره په تماس کې یم. زموږ یو ورک عزیز د عبدالرشید په نامه دی، د درجان ماما زوی دی، درې کاله کېږي چې ورک دی. نو پلار او نور قربان یې ډېر خفه دي، هر چا ته پیدا کوي یا چا ته معلومات یا دې خپله نور هغه اوري په دغه شماره دې موږ سره اړیکه ونیسي. چې پر اووه چې پر اووه درې نه د دوه پنځه اووه یو
السلام علیکم. زه گلزار خان کوچای پکام سلطان خیل د لوګر ولایت د محمد اغه ولسوالۍ د ابازاک لکلی تاسو سره په تماس کې یم. موږ دوه ورک عجزان لرو چې نومان دي مچا خان او د مچا خان زوی وړکای. د روسانو په وخت کې د شپې لرنینه بول شوی تر نن ورځ پورې هیڅ معلومات نشته. ډېر کال وشول چې دوی ورک دي. د ورونو د مچا خان د زمنو نومان دي جان خان، ازارګل، اشم، وارث. کار چاته معلومات په دې شمېرې اړیکه ټینګه کوي. سپر وایا درنوي اوسو شپږنوي شپږنوي. وسلام.
السلام علیکم. زابی ټولو کارکون تو ته زما سلام. زما یو ورور چې مراد خان میږي د شوروي په وخت کې ورک شوی ده، او د حاجي ګل زوی د اوس خان ورور او د روش خان ورور د امیر خان ورور. د ټلیفون شماره مې دا ده 0 0 4 9 0 2 1 0. یو ځل بیا تکرار کوم 0 0 4 9 0 2 1 0. وسلام.
منگا ورک سو حزیز پیرازی دا عبدالرحمن پا نامو باندی دا او پینز کارا کی گی سی ورک دا در میری رزن کوئی کچیر تاوز پیدا سی پرواوی یو نوی دری دیس دو سوا دول پینزل اکا افغانی جایزہ داری. وسلام. عبدالرحمن پا نامو باندی دا مومن خان خبری کوم کارکسا ورک سوالی
از یما دا ولی دا کندا دا ولی تا شاوری کرد والی د ولیو د کارزګو د بخښه خبره در سره کوم. وروره ملي ورور وکړي د امان الله په نامه اسمن می امان الله دی. موږ په کلی په خان ورته ویل چیر کانا په کال وڅوي دی درې کار دا چیر کانا بل کال لوي خپل پیش کې پاتې ورکسو. نه د ژوند نه د مړ درک راته معلوم دی. د اجل غنیا کا زوی د چمبوا کا د سید اج ستار کا کا دی اجرو پاکا کا دی اجرو پاکا کا دی وروره که څوک کولای شي په دغه شمېره دې ورته زنګ ووهي 0 0 0 1 3 5 2 1 3 0 0 0 1 3 5 2 1 3 پر دغه شمېره دې ورته موږ ته زنګ ووهي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د سنگین ولسوالۍ څخه خبرې کوم. زما یو ورور د نجی په وخت کې د تاجکستان د تللي چې تکواندو د سپورټ لپاره نو دی نه دره که د هېڅ الې نشته. که څوک د ده په باره کې معلومات لري موږ په دا شمېره زنګ ووهي 0 0 0 3 0 3 5 3.
السلام علیکم. زما ورور محمد رب ده. زما د نغما زوی ورور 15 کاله کېږي نادره شوی ده چې نوم یې محمد نصیر ده. د کندز ولایت صدرې ولسوالۍ اوسېدونکی ده. ایران ته تللی نادره شوی ده. که چاته معلومات دی په دغه شمېره دې موږ سره اړیکه ونیسي 0 0 8 9 8 2 5 یو شپږ وو وو، بیا دغه نمبر صفر وو اته نه اته دوه شپږ یو وو وو.
ورور دی ورک ته دس کار کېږي محمود نومېږي، پښې پسم ګډ مای باندې کار چا پیدا کړی وي، خپل شیرني دې ترلاسه کړي. ما ټلیفون شماره ده صفر و صفر شپږ شپږ پنځه څلوېښت پنځه اویا. السلام.
د ورکوښو عزیزانو دوستانو پروګرام د یک شنبه ورځې په څلورو بجو کې تکرار، د دوشنبه د سهار په اتو بجو کې واوري. د ازادي رادیو ګران اوریدونکو د نن ورځې لپاره د ورکوښو عزیزانو دوستانو د پروګرام وخت هم دومره و. په دې لکه په دغه پروګرام کې مو کوم رک شوی عزیز یا دوست پیدا شوی وي، که نه وي خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته تلیفون وکړئ، لیکونه، ایمیلونه او اس ام اسونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بیا تاسو په خدای سپارم، روغ جوړ، خوښ او بریالي اوسئ. خو په یاد لرئ چې ازادي رادیو د سهار لوونه د مازدیګر تر و بجو پورې خپرونې لري.